په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په دې مجله کې د افغان چارواکو د خوشبینۍ په اړه اوري چې وایي د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان دریځ بدل سوی دی. دا څرګندونې وروسته لاغه سوي چې د پاکستان لوی درستیز نن په کابل کې د افغان مشرانو سره ولیدل. تفصیل به وروسته واوري. لومړی رضوان مراد دا مجله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د ډزو له عمله د لسګونو کسانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. دا پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلی 95 په سلو کې اوسیدونکي د طالبانو د روسي بریدونو په نتیجه کې خپل کورونه پرېښي دي. او د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وسنډو. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د ډزو له عمله د لسګونو کسانو په وژل کېدو د امریکا حکومت او خلکو ته خپله خواشیني او ډاډګیرنه څرګنده کړې ده. ښاغلی عبدالله نن په خپله ټویټر پاڼه ویل، موږ د دې پیښې قربانیانو ته دعا کوو. په لاس ویګاس کې تېره شپه یو تن د هوټل له 23 پوړ څخه د موسیقي پر یو فیسټیوال ډزې وکړې چې په نتیجه کې څه د پاسه 50 کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ژوبل شول. د لاس ویګاس ښار د پولیسو وایان جوی لامباردو ویل، برید کونکه څلور شپېته کلن سټیف پادوک نومېده چې د همدې ښار اوسیدونکی او د پولیسو په ډزو کې وشل شوی دی. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلی 95 په سلو کې اوسیدونکي د طالبانو د روسي بریدونو په نتیجه کې له خپلو کورونو وتی دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش نن خبریالانو ته ویل، فندقستان اوسیدونکو ته زیات تاوانونه اوښتي دي او مرستندوی ادارې باید ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیاګرد ولسوالۍ پر دې سیمې زیات بریدونه وکړل او دا سیمه په خپل کنټرول کې راوسته. د کورنیو چارو وزارت وایي د سیاګرد په جګړه کې تر اوسه 22 وسلوال او 3 افغان سرتیري وژل شوي دي. دا وزارت وایي د فندقستان سیمې د بشپړې تصفیې لپاره به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام وکړي. په اقتصادي برخه کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن بیبي ګل غنی د دې خونې په پرانستغونډه کې هیله مندي وښوده چې د داسې اقتصادي پروګرامونو له جوړېدو سره به د افغانستان ښځې په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې فعال شي. همدارنګه جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې افغان میرمنې د هیواد د اقتصادي ودې او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره کلکه اراده لري. د افغانستان د ښځو سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشره منیژه واقف وای، اوس مهال په هیواد کې 850 سوداګرۍ ښځې فعالې دي چې شاوخوا 15,000 کاري فرصتونه یې برابر کړي دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري ژمنه وکړه چې د ښځو د سوداګرۍ د پراختیا د لارې ستونزې به د دولت د نورو ارګانونو په مرسته کمې کړي. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وسنډو. په اسلام آباد کې د محکمې وروسته تر هغې دا پریکړه وکړه چې د شریف دوه زامن محکمې ته حاضر نشول. ټاکل شوې ده چې د اسلام آباد دا محکمه په روانه میاشت کې جوړ شي. د شریف دوه زامن د هغه لور او زوم په رسمي ډول په راتلونکې غونډه کې تورن کیږي. د نواز شریف مدافع وکیل د نننۍ غونډې د سندېدو په اړه وویل، دا وی د تورونو لوستل نن وزنډېدل. راتلونکي غونډه د اکتوبر په 9 د دوشنبه د ورځې لپاره پلان شوې ده. نواز شریف د سپتمبر په 28 نیټه محکمې ته حاضر شوی او پر ځان یې د فساد تورونه رد کړل. نوموړي د ده د نااهله ګرځولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې د جولای د میاشت پریکړه سیاسي فیصله وبلله. دریو امریکایانو د طب په برخه کې د سګنی کال د نوبل جایزه ترلاسه کړه. جیفری هال، مایکل روسبش او مایکل ینګ د انسان د بدن د ساعت په اړه د نویو کشفونو په خاطر د نوبل جایزه وګټله. انسانان د خپل بدن د ساعت په مرسته وخت تشخیصوي، د ورځې او شپې خوب کوي او دا ساعت د بدن پر هورمونونو د تودوخې پر درجه اغیز کوي. د بدن ساعت د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو په هره حجره کې موجود دی. د سږني کال د نوبل د جایزې ګټونکو د پوهانو له 1980 میلادي کال راپدې خوا د انسان د بدن پر ساعت څېړنه کوله. د نوبل د دې جایزې نقدي اندازه 1.1 میلیون ډالر ده چې درې وړو ګټونکو ته په مشترک او مساوي ډول ورکول کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ترکمنستان ته ولاړ. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې ترکمنستان ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړنی سفر دی. کرملین وایي پوتین به له خپل ترکمن سیال قربان ګلی بردی محمدوف سره د دو اړخیزو اړیکو او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې او بحثونه وکړي. د روسیې او ترکمنستان ترمنځ د طبیعي ګاز د لیک پر سر شخړې د دواړو هیوادونو اړیکې یو څه ترنګلې کړې دي. روسیا او ترکمنستان دواړه په دې سیمه کې د طبیعي ګاز تولیدونکي او صادرونکي هیوادونه دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. د افغان ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد وای
دغه لیدنه کې داسې هیلمندي راکول په مرتده تعهدات د پاکستان لخوا راکول سول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي.
د افغانستان د مشانو جرګې اداري پلاوی اندېښنه لري چې ممکن په افغان وای ځواک کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ لامله په هلمند کې افغان ځواکونه په نښه شوي وي. دوی نور لاملونه داسې یادوي.
زه فکر کوم چې تر زیات اندازې پورې زموږ اوای ځواک کې مخالفین دي. موږ اوای ځواک دوی نفوذ کړی او یا دا چې د استخبارات له خوانه دوی ته راپور غلط راپور ورکړی او یا دا چې کوم اوقتی کار شوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو وسلوال پر ډزو شاوخوا 50 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. نور راپورونه هم لرو. د مجله متر شپږ نیم بجو ده چې ظفر بازاهر د شمشاد زادران په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بدلون د افغانستان حکومت او نړیوالو د فشارونو له امله راغلی او پاکستان اوس په دې پوه سوی دی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته بله لار نه لري. نور حال د واصل وصل په راپور کې اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان د لوی درستی ستر لیدنې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد د دوشنبه پورس آزادی رادیو ته ویل چې د پاکستان په دریس کې دغه بدلون د افغانستان د حکومت او د نړیوالو هیوادونو د فشارونو او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لیدل کیږي. ښاغلی آزاد وویل سره له دې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې دغه هیواد په دې پوه شوی چې د تروریزم سره له رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري له لاسه ورکړي.
تروریزم په وړاندې د ملاتړ پرته د بل لار نه لري. د یو وس دا درکړې ده او په دغه لیدنه کې داسې هیلمندي راکول په مشتدا ستاسو د پاکستان لخوا راکول سول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملی ګامونه اخلي. همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي دغه په شکېدو کې به پوره کار کوي او صادقانه کار وکوي.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبه پرسته یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د توریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوې فصل ګڼلې او دغه سفر د دوړخیزو همکارۍ لپاره مهم بللې. ولسمشر غنی ډیر ځله په دې ټینګار کړی چې سوله دوه محوره لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغاني سوله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان لوی درستیز افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د تروریزم په وړاندې د رښتینې مبارزې او د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه کړې ده. پاکستان په تېرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ژمنې کړي، خو د افغان حکومت په خبره کله هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د ژمي په موسم کې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ور پرانی زی، خو د جنگ په موسم یعنی د پسرلی پر اتک سره خپل ژمنې له یاده وباسي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي پاکستان په تیر کې هم په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او دا ځل به هم و نه کړی.
زه لا تر اوسه پرې باور نه یم، خو هم دا شک پیدا کیږي. خو موږ وایو ځکه څو ځله داسې شوي دي چې نړیوال ټولنه د افغانستان طرف نیولې، نو پاکستان خپل مینه خودره دا بیا مینه مقتئی بیرته کټه کړی دا او نور زمونږ خپل نظامیانه زمونږ د ولس او زمونږ خلکو په وړاندې د خپل واجیرو مزدوران لخوا عملیات ترسره کړي. زمونږ د پاکستان سره هر رابطه زمونږ د آدرس نه د شک په سترګه دا مفتاتانه باید لاړ شي تر څو موږ په عمل کې دوی عملي اقدام ونه وینو. زه به تر هغې د شک په سترګه ګورم.
ښاغلی مسلم یار، د ملي وحدت د حکومت له مشانو غواړي چې د پاکستان سره د اړیکو په برخه کې تیر هیر نه کړي او په احتیاط ګام واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د تروریزم سره د پاکستان د رښتینی مبارزه په برخه کې مدافعان چارواکو خوشبینی واوریدل، خو بل خوا یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان بیا په دې باور نه دي. دوی وایي چې پاکستان په دې اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بدلولو په خاطر غواړي دا ډول څرګندونې وکړي. زموږ همکار سباون کاکړ له سید داوود سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د کوم دلیل پر اساس د پاکستان په سیاست کې بدلون نه لیدل کېږي.
پاکستان تقریبا په دې تیرو شپاړسو کلونو کې امریکای سره همیش ژمنې کړې دي، د افغانستان حکومت سره ژمنه کړې ده چې موږ افغانستان سره د سولې په لار کې کومک کوو، اما متاسفانه په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. دغه پرونی ملاقات هم چې شوی دی، د دې عمده لامل تاسو بهتره پوهیږئ چې دا د امریکا نوې ستراتیژي ده. خو دا ستراتیژي که چېرته عملي بڼه پیدا نه کړي، یعنی امریکایان په قاطعیت ونه غواړي دا ستراتیژي د عملی شي او یوازې په کاغذ کې، بیا هم پاکستان دې ته نه ځریږي چې افغانستان سره د سولې پر اوسو کې همکاري وکړي. زه داسې فکر کوم چې په لومړي ګام کې دا یو ملاقات دی، لکه تیرو شپاړسو کلونو کې چې دا ملاقاتونه شوي دي، د صدراعظمانو ترمنځ شوي دي، د دفاع د وزیرانو ترمنځ شوي دي، د استخباراتو د مشرانو ترمنځ شوي، اما نتیجه نه ده ورکړې. یعنی زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیا اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تیری تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي. که چېرته پاکستانیان په عمل کې وغواړي چې دا کار وکړي، ښه به دا وي چې په اول ګام کې دوی افغانستان دولت سره په دې تفاهم ورسیږي چې موږ نور په افغانستان کې جګړه درو. تاسو به اوتومات وګورئ چې په چالیش ساعتو کې په یو هفته کې باید افغانستان په وسه کې فرق راشي.
یعنی ستاسو په نظر جناب یعسب، یعنی ستاسو په نظر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په عمل کې کوم تغییر نه دی راغلی، تاسو په دې نظر یاست؟
په هیڅ صورت سره نه داسې تغییر راغلی دی. راغلی تاسو ګورئ چې په شاوخوا د کابل کې هم جنگ روان دي، ځانمرګ بریدونه روان دي. وروسته د دې ستراتیژي نه هغه عمده خبره په دې کې دا ده چې امریکایان او پاکستانیان د افغانستان د سولې په اړه یو نتیجې ته ونه رسیږي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان حکومت او پاکستانیان د نتیجې ته، یعنی په اول ګام کې باید امریکا او پاکستان تفاهم ته ورسیږي، په دویم ګام کې دغه زمینه چې امریکایان د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته جوړی، بیا کېدای شي چې حکومت هم خپل مسؤلیت ولري.
څه باید وشي چې پاکستان وهڅول سي چې د تروریزم په وړاندې جدي عمل وکړي؟
ګوري، دغه کومه ستراتیژي چې جوړه شوې ده، بې د شکه دا یو پاکستان دی، یو ټولګه ده، یو مجموعه ده، په هغې کې د پاکستان مسؤلیت په ډاګه شوی دی. اوس خبره دا ده چې دغه مسؤلیت په عمل کې څنګه پیاده شي. د دې پیاده کېدل د امریکا او د پاکستان کار دی، یعنی په دې معنا چې امریکا په دې شي باندې تاکید کوي چې موږ کومه ستراتیژي جوړه کړې ده، باید پاکستانیان ورسره همکاري وکړي. په دویم ګام کې د دې ستراتیژي یا د دې پلان د عملی کولو لپاره د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم مسؤلیت لري. هغه په دې معنا کې دلته فسادي ښه حکومت ولي نه وي. زه فکر نه کوم چې امریکایان او پاکستانیان یو تفاهم ته مرسیږي دا زمينه د افغانستان د ملي وحدت حکومت او پاکستان سره برابر هم شي. کله چې دلته ښه حکومت ولي نه وي، یعنی د دې مدیریت نه سميږي او ښه نتیجه نه ورکوي.
افغانسیاسی کارپو سید داوود چې د افغانستان په اړه د پاکستان د دریځ په اړه نظر څرګنده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځوی وی امنیتي موضوع ته د افغانستان د مشرانو جرګې د پلاوی اندیشنه لري چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ له کبله په هلمند کې افغان ځواکونه په نشه سوي وي. دغه جرګه وایي حکومت باید په هلمند کې د افغان هوایي ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. ناجیه صاحب تفصیل راکوي.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو وژل کېدو د مشرانو جرګې توند غبرګون راپارولی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې احتمال هم شته چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې وسلوالو مخالفانو نفوذ کړی وي او په قصدي ډول دا حمله ترسره شوې وي. نوموړي د دغې پیښې نورو عواملو ته داسې اشاره وکړه.
ډېر یو غمیزه پیښه چې سوی ده مخالفینو په ځای موږ د امنیتي سکتور د هوایي ځواکونو لخوا نه دوی شهیدان کېږي زخمیان کېږي دا به د افغانستان د ولس لپاره قطعاً د تحمل وړ نه وي. زه فکر کوم چې تر زیات اندازې پورې موږ هوایي ځواک چې مخالفین دي موږ په هوایي ځواک کې دوی نفوذ کړی او یا دا چې د استخباراتو لخوا نه جوړ ته راپور غلط راپور ورکړ شوی او یا دا چې کوم عقدهي کار شوی د کلي په حساب باندې چې شخصي عقده درلود اشتباه قطعاً موږ لپاره د تحمل وړ نه ده.
په هلمند کې د غلستنه افغان پوځیان د یکشنبه په ورځ د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. دا په ګرش کې دوهمه هوایي حمله ده چې افغان پوځیان پکې په نخښه کېږي. د جولای په میاشت کې هم د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې چې هغه هم په تیروتنه ګڼل شوی و شپاړس افغان پوځیان وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ خبره تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه حمله یوه تیروتنه ګڼي خو وایي د یادې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ د هوایي ځواکونو غلطي په اساس متاسفانه شهیدان شوي ده. نن د ملي دفاع وزارت د امر له مخې دوی سي ګرشکته او هلته د نږدې نه دا مسائل سیری او خپل راپور وزارت دفاع ته وړاندې کړي.
نوموړي د غشانویل لسړن وروسته به په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. خو د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېرې د یادې پیښې په تړاو جدي پلټنې ونه شي او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شي ورته نورې پیښې به هم رامنځته شي.
بیا هم پر امنیتی مسائلو تم کېږو. ورزو روزګان ته د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چورې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د افغان ګډو ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال او د بهراني ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیر شتنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. ځایي چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه دغه عملیات له تېرې شپې راهیسې پیل کړي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو څوارلس هغه امنیتي پوستې چې له تېرې درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وې هم نن د وسلوالو طالبانو له محاصرې څخه راخلاصې کړي او په خبره چې ورته مهمات او خوراکي توکي رسولي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې لا اوس هم عملیات دوام لري او دغلته د تېرو ورځو په پرتله اوس وضعیت کنټرول شوی دی.
او پنځلس نفر زخمیان پنځلس نفر مړي دقیقه شمېره نه ده معلومه. نفر د خاورو لاندې شوي دي. فعلا عملیات دوام لري او فعلا د ولسوالۍ بازار خلاص ده. خلک ډېر خوشحاله دي او هغه پوستې چې په محاصره کې وي څوارلس پوستې لارې بېرته خلاصې کړلې او ټولو پوستو ته مې اطمالات وکړل.
ښاغلي قیمتي وایي په یادو عملیاتو کې دوه افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي. بلخوا بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي وایي دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر کلک تهدید لاندې ده.
د ولسوالۍ وضعیت خو تر اوسه دښمن نه شاوخوا پر ټولو ولسوالۍ راګرځېدلې دي. ولې هغه قمندان صاحبان چې راغلي دي نو دلته د زموږ د پولیسو د اردو ملي د پرسونلو مورال مسئول دي او دوی هغه تدبیری پلانونه په شمول ما مسره جوړ کړی دي.
شاغلی خلیقی د غرازول چې لیا دی ولسوالی څخه سلګونه کورنۍ د جګړې لقبل هم د خپل سیمو بي ځای سوي او نور هم نسیمو تکړه سوي دي. ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالی لا هم د دې ترکل کې مسیر اعلان دي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته پکښ کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. پر دغه ولسوالی وسلوالو طالبانو له تیر درې ورځې راهیسې ډله ایز بریدونه پیل کړي چې لا هم د دغې ولسوالۍ ودانۍ ته د ځایي چارواکو په خبره په 50 متره کې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
وسم یو بل موضوع ترزو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرسته رسونکو بنسټونو غواړي چې د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلی بیت ځای سوي ته مرستې ورسوي. دغه وزارت ویندوی دفتر سرپرست نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستیو نښتو له امله د دې سیمې 95% اوسېدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي دي. په همدې وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د فندقستان کلی یا تر به ځای سوته مرستر سولیدی. یوسف خان زدران پاړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو له کبله د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلی اوسیدونکو ته درانه زیانونه اوښتي. دغه وزارت په خبره د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو له امله د دې کلی 95% خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل چې د فندقستان کلی بې ځایه شویو ته رسیدنه وکړي. دی وی له بده مرغه 95% خلک له دې سیمې بې ځای شوي چې یو شمېر د پروان مرکز او یو شمېر د سیاګرد ولسوالیو په ځینو سیمو کې ځای په ځای شوي. نو په دې برخه کې له مرسته رسونکو بنسټونو غواړو چې بې ځای شوي ته بشري مرستې ورسوي. زموږ هیوادوال په دې سیمه کې په جدي توګه مرستو ته اړتیا لري. پندقستان د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو لغو کلیو څخه د چپدې ورسېوي کې طالبانو پرې ډلې بریدونه زیات کړي دي. که څه هم وړاندې تر دې دا سراپورونه ورکړل شوي وو چې وسلوالو طالبانو د دې سیمې زیاتره ځایونه تر خپلې ولکې لاندې راوستي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل د افغان امنیتي ځواکونو د چاڼیزو عملیاتو په نتیجه کې چې 13 ورځ پیل شوي د پندقستان زیاتره سیمې له طالبانو پاکې شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو د روسي عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو 22 غړي هم وژل شوي. د دوی په خبره د دغو نښتو او بریدونو پر مهال 3 تنه افغان فوجیان هم وژل شوي. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي د فندقستان کلی زیاتره بې ځایه شویو ته مرستې رسولې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وی همدا شیبه چې تاسو سره خبرې کوم لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ چې د پروان ولایت مرکز ته راغلي زموږ د مرستو تر پوښښ لاندې دي. د بیړنیو مرستو ولایتي کمیټې موظف شوي چې بې ځایه شوي کورنۍ امن ځایونو ته انتقال کړي. موږ د پروان ولایت په کچه یوه اندازه امکانات او مرستې د بې ځایه شویو لپاره لرو. ښاغلی سیاس دا شان وایي لا تر اوسه د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو او خلکو دقیق شمېر دوی ته نه دی رسیدلی، خو دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې څو دقیق معلومات راټول کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ او راپورونه مو ولولئ او خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ په تمه د ازادي راډیو .com. په اقتصادي برخه کې د ښځو د ونډې د ډېرېدو لپاره د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د هیواد لومړۍ میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د افغان ښځو وړتیاوې دا هیله منه کړې ده چې د دې چوکاټ له لارې به خپل فعالیتونه لا منظم او پراخ کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د هیواد لومړی میرمن وای ښځو ته د پراخې پاملرنې له لارې غواړي د افغانستان په اړه د نړیوالو هغه ذهنیت بدل کړي چې په باور یې افغانستان د ښځو لپاره بد ځای دی. بی بی ګل غنی چې د دوشنبې په ورځ د ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د ځانګړې خونې پرانسته کوله وویل افغان ښځې ښې وړتیاوې لري او د داشان بنسټونو او چوکاټونو له لارې باید فعالیتونه منسجم شي.
نن د افغان متشبثو ښځو لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې د افغانستان د سوداګرۍ
ملګری خونی په چوکاټ کې د یوې خپلواک خونی پرمسته کېدو بریالي شوې دي. هیله لرم چې دا خونه به د افغان سوداګرو خزو په تنظیم د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او لا لیوالتیا کولو په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګری خونی د پرانستې دغه غونډه ته په یو ویډیو پیغام کې د دغه خونی پرانستې یو مهم ګام یاد کړ. وی ویل د سوداګری په برخه کې د خزو فعالیت کې چې افغانانو د ژوند د ښه کېدو ټینګه اراده کړې ده. د خزو د سوداګری یو سنایو خونی مشر منیجه واقف وی افغان خزه دا وخت په بیلابیلو برخو کې کار کوي، خو داسې چوکاټ چې دوی تر یو چتر لاندې سر راټول کړي د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی. دا غلی واقف په خبره دا وخت په افغانستان کې 855 پنګوال او سوداګری خزشته چې 15,000 بیلابیل بوختیاوی رامنځته کړی دی. حکومت د ښځو د اقتصادي وړتیاو لوړولو او رامنځته کولو لپاره تیر کال یو سمپوزیم رابللی و چې ډیرو میرمنو د یوې خپلواکه سوداګرۍ خونې پر رامنځته کېدو ټینګار کوو. سوداګرۍ ښځې که څه هم د دغې خونې پر رامنځته کولو خوښي کوي، خو ټینګار کوي چې لا هم د دوی د فعالیتونو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
زه پرور شوری خیلی من از حیات مدیره ایم، خپل اتاق که یا خز سوداگری خونه که اجتماعی مشکلات لرو، فرنگی یا کلتوری مشکلات لرو، چه خز دیر پا گران کرونا وزی خز دیر چه کار که او واری چه یا دست پلیتفارم دراشی و مراجع او که
زه ناهید حمیده ایم ده سکتور خصوصی سکتور نه یا تجارت پیشه ایم از ده قیمتی کارنو پا بخش که کار بار که اومه نوز دیر خوشحال ایم پا ده طولنه که سه دوی یو خو تقای تجارت دا افتتاح سو او نزه پیژ ما سدا څومره سي شز پدې چې سهم نسی او هم را دا یو افغانستان یو روشن آینده ته مخ تهوړي.
د خزو د چار وزیر دلبر نظری د افغان میرمنو پر وړاندې شته سنځي تاییدوي. خو افغان حکومت نه یوازې د سوداګری په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د خزو د ونډې پراختیا او په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسمه یو نړیواله مسله راخلو. د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې لږته لږه 50 کسان دی وسلوال په ډزو وژل سوي او تر 200 ډېر ټپیان دي. دا پیښه څنګه سوې ده؟ احمد تکل به وایي.
یو وسلوال کس تیره شپه په لاس ویګاس ښار کې د موسیقۍ پر یو فستیوال ډزې وکړې، لږ تر لږه 50 کسان یې ووژل او له 200 زیاتې ټپیان کړل. پولیس وایي چې برید کوونکي د یو هوټل له 23 پوړ څخه د دې فستیوال پر ګډونوالو د 2 دقیقو لپاره د ماشیندار پر لپسې ډزې وکړې او وروسته په خپله د پولیسو په ډزو ووژل شو. راپورونه وایي چې له برید وروسته کله چې پولیسو د برید کوونکي د له منځه وړلو هڅه کوله، زرګونه کسان له سیمې په تیښته شول. د نیوادا ایالت د لاس ویګاس ښار د پولیسو مشر جو لومباردو د مشکوک برید کوونکي نوم ستیفن پادوک یاد کړی او ویلی دی چې 46 کلن سپین پوستی او د لاس ویګاس اوسیدونکی دی، خو په دې اړه چې د هغه د برید علت څه و تر اوسه یې څه نه دی ویلي. لومباردو همداراز خبریالانو ته وویل دی ګمان نه کوي چې پادوک به له کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودل. نوموړي زیاته کړه د هوټل له هغې خونې څخه چې پادوک نیولې وه پولیسو وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پولیس همداراز وایي په وژل شویو کسانو کې یو پولیس چې په رخصتۍ ووژل شوی او یو بل سخت ټپي دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیښه یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. پولیسو خبرداری ورکړی چې د تلفاتو شمېره ښایي لوړه شي، خو اوسني ارقام به چې پولیس وایي لومړنی دي او د اټکل له مخې ورکړي هم په امریکا کې د وسلې په ډزو د وژنو تر ټولو خونړي وي. تیر کال په اورلاندو ښار کې په یوه کلب کې 49 کسان د یو وسلوال په ډزو ووژل شول. د لاس ویګاس نایټ کلبونو او قمرخانو ته له بیلابیلو هیوادونو څخه هر کال نږدې 3.5 میلیون کسان ورځي او تیره شپه په لسو بجو چې ډزې کېدې هم دا ځای له توریستانو ډاکو.
او په وروستي شیبو کې د ساينس لټه کراورو چې روسیا او امریکا غواړي د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. نور له اسمت سروان څخه.
روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو فضایي تمځای جوړ کړي څو د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فضانوردانو د مځای وي. دا فضایي تمځای به ډیپ سپیس ګیټ نومیږي. دا تمځای به انسان په فضایي چارو کې بوختولو ته لا زیات وهڅوي. ډیپ سپیس ګیټ تمځای به د سپوږمۍ په مدار کې دراګرځېدو په حال کې وي او په فضا او سپوږمۍ کې به د کشفونو لپاره زیات فرصتونه رامنځته کړي. د دغه تمځای د جوړولو کار به په 2022 میلادي کال کې پیل او په 2024 کې بشپړ شي. دا تمځای به هم د نړیوال فضایي سټیشن په شان وي چې د مځکې په مدار کې د یو د بیلابیلو هیوادونو فضانوردان ورځي. ویل شوي چې د بریکس ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هند، برازیل او جنوبي افریقا به هم په دې پروژه کې ونډه واخلي.
دوستانو، پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره و. دری مجله زما همکار مصطفی صدیقی درته وړاندې کوي.